پېښور کې د مازیګر درې بجې شروعدونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون بادشا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او اونیس پروګرام سندرې جادوګرې تر اورو. خبرونه به له مجید بابر وو.
ستړي مشهورون به د مشال د خبرونو سرټکی نن د مارچ په 28مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. سبا د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو جوړدانۍ غونډه پیلېږي. اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو خبره شوې. اوس تمشال خبرونو تفصیل. نن د مارچ په 28مه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اوریدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالف ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخلت وکړي. دا درخواست پس له هغې د سپریم کورټ بار مشر محمد احسن بون دایر کړی و چې د مارچ په 8مه د مخالف ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک مسوده جمع شوه. د عدم اعتماد تحریک جمع کېدو نه پس وزیر اعظم او مخالف ګوندونو په یوه ورځ د اسلام آباد په ډی چوک کې جلسو کولو اعلان وکړ. د تیر خالی په ورځ د دې درخواست په ابتدایي اوریدنه کې د سپریم کورټ دوه کسیزه بنچ دواړو خواو ته عدالت ته د حاضرېدو نوټس جاری کړی و. نن د دې درخواست د اوریدنې لپاره د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان، د مسلم لیگ نواز مشر شهباز شریف، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل او یو شمېر نور سیاسي مشران حاضر شول. بلخوا هم نن حکومت په سپریم کورټ کې د آئین د درې شپېتمې اے مادې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس دایر کړی دی. حکومت وایي چې د ګوند منحرفو پارلماني غړو په اړه دی سپریم کورټ د آئین د درې شپېتمې اے مادې تشریح وکړي چې آیا د عدم اعتماد تحریک په حق کې د رایه اچولو نه مخکې هغه غړي د پارلمان د غړیتوب نه لرې کولی شي او کنه. د آئین دغه ماده وایي چې که د یو ګوند کوم غړی د حکومت پر ضد رایه وکاروي نو د هغه پر ضد د پارلمان او ګوند د بې دخلۍ کاروایي کېدای شي. د قومي اسمبلۍ سپیکر د مارچ په 15مه په عدم اعتماد تحریک د بحث لپاره د اسمبلۍ غونډه رابللې. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلۍ سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره په آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د آئین د خلاف ورزۍ او په هغې د عمل نه کولو دا معامله به سپریم کورټ ته وړي.
د پاکستان آئین وایي چې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کېدو وروستو باید په 14 ورځو کې دننه د اسمبلۍ غونډه راوبلل شي. وزیر اعظم عمران خان ته له لومړۍ ورځې راهیسې خپل شکست ښکاري نو ځکه هغه هڅه کوي چې له دې عمله وتښتي.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 20مه په ملاکنډ کې ویلي چې مخالف ګوندونه بعد د پر ضد د عدم اعتماد تحریک لړکې له ناکامۍ سره مخامخ شي. سبا د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري اجانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د OIC د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. ویبپاڼه زیاتوي چې په غونډه کې به اسلامي هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو او د فلسطین او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه هم بحث کیږي. په اسلامي همکارۍ سازمان کې د پاکستان په ګډون 50 هیوادونه شامل دي. بلخوا اسلامي همکارۍ سازمان په خپل ویبپاڼې لیکلي چې د مارچ د 28مه د غونډه بعد تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د حالاتو په اړه د OIC تر غونډې وروسته بلا مهمه ناسته وي. او وروسته خبر دا چې اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوي ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 28مه د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپله خبره تکرار کړه خو زیاته یې کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي ښار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخته خونړۍ جګړه روانه ده چېرته چې نن د مارچ په 28مه په ګڼ شمېر د خلکو د وستو پلان دی. بلخوا روسي ځواکونو په یو شاپنګ مال برید کړی او یو شمېر خلک یې وژلي دي. د تیرو 2 هفتو نه د ماریوپول ښار اوسېدونکي د بنیادي ضرورتونو لکه اوبه، خوراک او د سون موادو نه بې برخې په هغه ښار کې بند پاتې دي. د فروری د 23مې د روسي یرغل نه مخکې د دغه ښار آبادي 400,000 پورې وه. د مشال خبرونه پای.
د مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل اوریدونکو. اوس پر ازو رپورټونو ته خو په پیل کې مرکه. نن د پاکستان د سپریم کورټ په سپریم کورټ کې د هغه یو درخواست اوریدنه وشوه چې په کې له عدالت غوښتل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې په اسلام آباد کې د حکومتي او هم پوزیشن ګوندونو د جلسو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په درخواست کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه جلسو په نتیجه کې په اسلام آباد کې د افراتفری او شر فساد امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې د قومي اسمبلی سپیکر د وزیر اعظم پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد تحریک په اړه غونډه د مارچ پر 15 را بدلې ده. زموږ همکار داود خټک په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ګوهر مسید سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه په دغه اړه تازه معلومات غوښتي دي.
د سپریم کورټ بار اسوسییشن یو درخواست ورکړی وو. هغه کې دا ورته ویلي وو چې کوم د موجوده حالات کې د درخواست دوی د مارچ په 18 نیټه باندې سپریم کورټ ته ورکړی وو چې پکې دی ویلي وو چې کوم د اوس موجوده د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت ترمنځ حالات روان دي. سیاسي حالات ډېر ګرم روان دي. په دې کې دا یره ده چې اصل نه چې سیاسي کارکونان خپل سره جګړه وکړي ځکه چې د اپوزیشن ګوندونو له اړخه هم په دې چوک باندې د مارچ اعلان کړی شوی دی. 15 مارچ باندې او 24 مارچ باندې د حکومت له اړخه 100,000 کسانو دا وکړی شوی ده چې دا دوی راجمع کوي. په دې بنیاد باندې مارچ په 18 باندې سپریم کورټ بار اسوسییشن دا درخواست سپریم کورټ ته ورکړی وو چې په دې اړه باندې تاسو کار وکړي. د انتشار د یرې د خوف او د خطرې سره مخامخ یو اسې نه چې پکې مړي ګوډ وشي.
یعنی د سپریم کورټ نه په دې درخواست کې دا غوښتنه شوې وا چې دغه حکومت او اپوزیشن ګوندونو چې کمې مظاهرې اعلان کړې دي د عدم اعتماد د تحریک وړاندې کېدو نه وروسته نو دغه مظاهرې دي ودرېږي که څنګه؟
دیکھی دوی دا درخواست کړی وو چې سپریم کورټ ته دا حالات وګوري او په دې باندې د دوی یو داسې فیصله وکړي چې که چېرته داسې حالات پیدا کېدو خطره وي نو د هغې روکتام یعنی د هغې د ودرېدو دپاره د ګامونه سپریم کورټ پورته کړي او داسې فیصله به وکړي چې که چېرته خراب حالات مخکې ته راځي شخړې پیدا کېږي بچار شخړې ورسره انصارې شي.
دا اوریدنه چې اوس روانه ده او تاسو د غلطه موجود هم وې دغه هر څه تاسو لیدلې دي نو په دې کې دا خود وکسیزه بنچو نو د اغي د طرف نه ابتدایي څه خبرې د یعنی د سپریم کورټ د ججانو طرف نه څه خبرې مخې ته راغلې دي کنه؟
بالکل نه. په دې اړه باندې د سپریم کورټ د طرف نه غټه خبره خو دا تر اوسه پورې مخکې راغلې ده چې بیا ویلي دي چې دا څوکې بنیادي سیاسي معامله ده. په کار دا ده چې د سیاست خبرې په پارلمان کې دننه سیاست دنګ په پارلمان کې دننه وشي خو چې کوم د بل د کارکونانو یا د دوی پلویان دي چې د چوک تر غونډېږي په دې اړه باندې مونږ سیزونه ګورو او چې څنګه مونږ سیزن په خبرې راته مخکې فاینل کو هغه پس به مونږ فیصله اورو.
نو دا اوریدنه چې دا د هرې ورځې په بنیاد باندې به اوس روانه وي تر څو چې دا فیصله مخکې نه راغلي.
دا ممکنات بالکل شته دي چې تر څو نه پورې دا فیصله را مخکې شوې نه وي دا هر ورځ په بنیاد باندې دا اوریدنه کیږي ځکه چې په 15 تاریخ باندې د قومي اسمبلی غونډه راغوښته ده نو اسې نه چې تر هغې پورې دوی فیصله نه وکړي او مخکې د حالات داسې.
او نن سپریم کورټ ته د اپوزیشن لخوا هم څه مشران راغلي وو که څنګه؟
بالکل داود صاحب د اپوزیشن ګوندونو له اړخه د اپوزیشن لیډر میا شب شریف هم راغلی دی. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری راغلی دی. د پی ډی ایم مشر چې کوم پاکستان جمهوري غورځنګ دی هغه مشر مولانا فضل الرحمن.
مطلب دا چې ټول سیاسي مشران د اپوزیشن راغلي د حکومت له طرفه پکې سوکو؟
بالکل د حکومت له اړخه تر اوسه پورې شهبال ګل راغلی دی او عام جدنیازی راغلی دی او نور کسان.
شهباز ګل یعنی د وزیر اعظم چې کوم سلاکار دی د اطلاعاتو په حواله سره زم؟
بالکل چې کوم د وزیر اعظم سلاکار دی شهباز ګل هغه هم راغلی دی او دلته اوریدنه کې اوس هم موجود دی.
او ګوهر کداره ته وایي چې هم نن د حکومت لخوا یو صدارتي ریفرنس هم په سپریم کورټ کې جمع شوی په دې حواله کې لیک معلومات ورکړي زموږ اوریدونکو ته.
بالکل په دې اړه باندې نن دا هم یو ډېر مهم عمل روان دی. سپریم کورټ کې د وزیر اعظم عمران خان په مشورې باندې دا یو ریفرنس جمع کړی شوی دی په صدارتي ریفرنس په سپریم کورټ کې. دا ویلي دي چې سوالونه سپریم کورټ ته مخکې شي دي چې هغه سوالو پوښتنه ورنه کړی دا چې آیا تاسو سپریم کورټ د دغه تشریح راته وکړي د آئین په
شي
دا ورته شي دي چې کوم کس د یو پارټۍ په بنیاد باندې الیکشن کړی وي هغه الیکشن نه پس د پارټۍ نه اختلاف ترځي یا داسې طریقه کار ته ځي چې د پارټۍ د آئین خلاف ورځي وي نو آیا دا کس د دې نمائندګۍ حقدار پاتې کیږي او که نه پاتې کیږي او بل طرف ته هم ورته ویلي دي چې آیا یو کس آئینی طور باندې یو داسې غیر ممنوع کار کوي چې هغه په رشوت کې یا د پشو په خوراک کې راځي نو آیا هغه د امین او صادق پاتې کیږي او که د خیانت
دا درخواست د دې درخواست تر شا وجه څه ده آیا دا وجه خو نه ده چې د اوسوس په مبینه توګه د حکومتي ګوند یو شمېر غړو په ټي وي باندې دا خبرې کړي چې دی د نور د عمران خان سره وزیر اعظم عمران خان سره ملګری نه دي آیا دا د دې یو وجه دام کېدای شي
بالکل داود صاحب د دې مقصد هم د دې بنیاد باندې رسنۍ مکرې شوې دي چې کوم د تیرو ورځو خبرې په میډیا باندې هم دا خبرې راتللې بلکې د نور عالم خان چې کوم کمی سولي غړې دی هغه سره سره د نورو کسانو هم په دې باندې بیانونه
راغلي نور عالم خان د پیښور نه چې کوم غړې دی د کمی سولي د تحریک انصاف
جی بالکل دا هغه نو دا په دې ریفرنس کې دا داوا کوي چې دا کسان د حکومتي پارټۍ حکومتي ګوند تحریک انصاف هیڅو ناغه اوس د دوی نه برخلاف دي او حکومت یعنی تحریک انصاف دا الزام په لګوي چې دوی پیسې اخستې دي رشوت یې اخستې دي نو په دې بنیاد باندې دوی دا ریفرنس په
صحیح خو دغه کسان دغه الزامونه ردوي هغه وایي چې مونږ پیسې نه دي اخستې او مونږ
بالکل دې کې شک نشته په دې اړه باندې دوی
بالکل کلن رہتا ہوئے ددی تر سنگ اسلام آباد کی سیاسی حل زل ہم اس دا تحریک دا عدم اعتماد لپارا چورزی کمیرا لنڈی گنو ڈیرے تیزی گنو نن دا سی س نوی حل زل روانی دی سیاسی کلن رہتا ہوئے بالکل
نن چې کوم سپریم کورټ فیصله راځي په دې نه پس دا امکانات چې مختلف سیاسي ګوندونه به حکومت او د اپوزیشن لخوا به خبري کنفرنسونه هم کیږي په هغه کې به دوی د راتلونکو خبرو اعلانات کوي خو مریم نواز شریف نن های کورټ اسلام آباد ته پېښ شوی په هغه کې دا هلته د میډیا سره خبرې کړي دي چې په هغه کې د نیوټرل چې کوم لفظ عمران خان استعمال کړی و د هغې ذکر یې بار بار په خپل خبرې کې وکړل او بیا وویل چې دا نیوټرل لفظ چې دی دا د عمران خان یا د تحریک انصاف د پارټۍ د ماتولو ذریعه جوړ شو او د دوی پارټۍ ماته شوله عمران خان به دا تعلیم کولی چې دولس کاله ما کوشش کړی دي خو د ده دولس کاله کوشش په یوې لفظ کې پرې
صحیح اوریدونکو د پاره باید وایو چې کله چې د نیوټرل خبره کیږي نیوټرل معنی دا ده چې غیر جانبدار او دی همیشه د پاکستان پوز طرف ته اشاره کیږي چې اغي یا غیر جانبدار دی یا د چا تر شا ولاړ دی او لدی وړاندې د پاکستان د پوز ویاند ویلی چې پوز په دې ټوله قضیه کې په دې ټوله کیسه کې نیوټرل دی یعنی غیر جانبدار دی ډیره مننه ګوهر مسید
اردن کو په قومي اسمبلی کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک موجود وخت پاکستان کې ګرم ده تاسو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال ګوهر مسید سره د داود خټک په مرکه کې په دغه غاړه تازه معلومات واوریدل
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر رکھ لے
ایپ اور گوگل پلے سٹور وہ لگاوا
او بھی لگا ولو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې په پاکستان کې د اسلامي هیوادونو د تنظیم غونډې لپاره چې ټاکل شوی سبا د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې پیل شي د دې هیوادونو ځینې خارجه وزیران وار له مخه اسلام آباد ته رسیدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په غونډه کې به د چین خارجه وزیر د خاص ملما په توګه ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي په غونډه کې به د کشمیر او فلسطین په څیر پر مهمو مسلو خبرې کیږي او دا چې ملمانه خارجه وزیران به پر 28 مارچ د پاکستان پوز د پریډ په تقریب کې هم ګډون کوي. ځینې شنن کې وایي لدې غونډې تم نه لري چې ګواکې د کشمیر او فلسطین مسلو د هواري پر لړ کې وکارګر ثابت شي. دوی البته زیاتوي چې وبکتل شي چې دا غونډه د افغانستان د نظام او د هلته د رامنځته شوي نوي حالت په اړه څه دریځ خپلوي. شنواس ترکزی موږ ته رپورټ راکوي.
د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو غونډه به د مارچ په 28مه په اسلام آباد کې شروع کیږي. دغه غونډه د پاره د دفتر خارجه په وینا چې د ځینو هیوادونو غړي پاکستان ته رسیدلي. د OIC.org په نوم د دغه تنظیم لخوا د جوړ شوې ویبپاڼې تر مخه دا د اسلامي هیوادونو د خارجه وزیرانو 48مه غونډه ده. د غونډې موضوع د ترقی، انصاف او د اتحاد د پر لار جوړول ده. د مارچ په 6مه د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی لخوا په اسلام آباد کې د یو پریس کانفرنس په دوران ویل شوی
مقبوضه کشمیر کی صورت حال ہو چاہے فلسطین کی صورت حال ہو
دی وای کده کشمیر صورت حال دی یا د فلسطین حال دی په دې ډیر ملکونه اندېخمن دي. په دې وړي خبرې هم کیږي په قراردادونو هم ډیر کار شوی او اوس هم څه کار پاتې دي
او ابي کچھ کام باقی ہے.
د شاه محمود قریشی لخوا د هندستان تر واک لاندې د کشمیر یادونه وشوا. شاه محمود قریشی زیاته کړه پاکستان تر اغلی ټول تنان سرکاري ملمانه دي او د مارچ په 28مه به په سرکاري پریډ کې هم شرکت کوي. د ملمستیا ټول انتظامات هم شوي دي. پاکستان په 15م ور د خارجه وزیرانو د غونډې ملمستیا کوي او تر دې وړاندې په اول ور پاکستان کې د غونډه په کراچۍ کې د دسمبر په 6مه 1900 کې شو او دغه د یاد تنظیم د خارجه وزیرانو دویمه غونډه وه. پاکستان کې دویمه او د تنظیم یو لسمه غونډه په 1900 کال کې په اسلام آباد کې شو. درېمه غونډه په کراچۍ کې په 1903 کې شو چې دغه د تنظیم یو ویشتمه غونډه هم وه. ولی اخیری او څلورمه غونډه په کال 2000 کې په اسلام آباد کې شوې وه. د ترکیه د خبر ایجنسی انادولو ایجنسی د مارچ د 15مې د خبر تر مخه د اسلامي هیوادونو د تنظیم د خارجه وزیرانو سازمان د اقوام متحده نه پس تر ټولو غټ تنظیم دی چې دا د حکومتونو ترمنځ جوړ دی او د دې د غړو شمیر 55 اسلامي هیوادونه دي. خبر کې زیاته شوه د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلو پاکستان کې کیدونکو غونډه کې به د شپږ څلوېښت هیوادونو اعلی سفیران هم ګډون کوي. صحفي او تجزیه کار محمود جان بابر وای دغه تنظیم کله هم د خپل مقصد په مطابق کارونه خو نه دي کړي او هر وخت غړو ملکونو د خپل مفادات په مطابق چلان کړي. نو هغه څنګه
په دې کې به لکه د کشمیر په معامله باندې به د خلکو دا تمې چې د کشمیر دا مسله د حل کولو لپاره به دا ملکونه د هند سره خامخا خپل تعلقات به خرابوي چې یا دې کې به سم ملکونه داسې وي چې هغه به اسرائیل په حق لبانې به د دین دا تمه لرلې کېږي چې چونکې هلته هغه فلسطین سره جنگ روان دی. دې کې مو ډېر ملکونه داسې ګورو چې هغوی خپل تعلقات دې ملکونو سره اسرائیل سره او هند سره ټیک ساتلي دي. نو په دې حق لبانې زه دا ویلی شم چې خلکو له پکار دی چې د دې تنظیم نه دا تمې نه ساتي.
محمود جان بابر دا هم وویل لا خود اسلام آباد غونډه پاتې ده. دې کې به کتلې شي چې دغلته د افغانستان په حواله څه خبره کیږي. آیا دغه ملکونه په رسمي ډول په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیم کړي او یا نه دا به د غونډې وروسته معلومیږي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د ویریفاید ټویټر اکاونټ د لارې دوی د غونډې په موقع د اسلامي ترقیاتي بانک مشر محمد سلیمان الجسیر ته هرکلی ویل دی او ټریبیون اخبار هم د مارچ په 14مه په یو خبر کې لیکلی پاکستان د چین وزیر خارجه یانګ یی هم دغه غونډې ته د خصوصي ملمه په توګه دعوت کړي. شانواز ترکزی مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقوقو فعالان له حکومت غواړي چې د صوبې په ټولو ضلعو کې د ماشومان د خوندیتوب مرکزونه چې چایلډ پروټیکشن یونټس ورته وایي جوړ کړي. دا مرکزونه اوس د صوبې په 12 ضلعو کې فعال دي. د ماشومان د حقوقو د فعالان زیاتوي چې حکومت جوړ شو مرکزونو په اړه په ولس کې د پوهاوي لپاره هم باید کار وکړي. بلخوا حکومتي غړي وایي د صوبې په نورو برخو کې د ماشومان خوندیتوب مرکزونو جوړولو لپاره کار کوي خو دوی زیاته توجه د پیښې کېدو نه وړاندې د هغې د مخنیوي لپاره چې په ترڅ کې ماشومانو ته نقصان رسي اقدامات کول دي. تفصیل دانیسي اجمل په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو مبارزان وایي چې حکومت دې په نورو ضلعو کې هم د ماشومانو خوندیتوب یونټي یا مرکزونه جوړ کړي او د جوړو شوو هغو په اړه دې ولس ته پوهاوی ورکړي. د بشري حقوقو ادارې ګروپ ډیولپمنټ پاکستان او د ماشومانو حقوقو مبارز عمران ټکر د مارچ په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو سره د ماشومانو ډېرې پیښې رپورټ شوې دي، نو باید حکومت د قبایلي ضلعو په ګډون په نورو ضلعو کې هم زر تر زره دا ډول مرکزونه جوړ کړي.
مطلب په 35 ضلعو کې په 12 کې یوشو او په 7 ضلعو کې پروسس شروع شو کنه، نو دا ټوټل تقریبا 19 اضلاع شوې. په کار راځي 2013 نه راوخلا تر دې دمه پورې په کار دارا چې په 35 ضلعو کې دا یونټې بحال شوي وي. خو لکه د حکومت پرایورټي مسله هم وي، د فنډنګ مسله هم وي، د کمیټمنټ ایشوز هم وي. خو کله نه چې د تیر کال دوه دریو راسي په چال پروټیکشن ایشوز باندې آواز چتو شروع شوی دی، نو حکومت چې دی نو هغه په حرکت کې راغلی دی، دې طرف ته توجه ورکړې ده. دا یو ایشو شته، خلکو ته اوس پورې پویا اویرنس نشته دی. یونټ چرته دی ته یقین کې چاته دا پته نشته دی
د ماشومانو د خوندیتوب دولس مرکزونه په 2011 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت پر مهال جوړ شوي وو، خو په 2019 کال کې بیا دا مرکزونه بیرته اتړل شو. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د خوندیتوب د کمیشن مشر اجاز محمد خان راته سمو د وړاندې ویلي وو چې د ماشومانو د خوندیتوب مرکزونو لپاره د شاوخوا 6.5 میلیونه روپو بودیجې منظوري رسته یې. دا په پېښور، مردان، سوابه، نوخار، کواډ، بنو ابټ آباد، بټګرام، بونیر، سوات، چترال او کوز دیر کې جوړ کړی دي. له نوموړي سره مې د خوندیتوب مرکزونو د موجوده صورتحال په اړه د خبرو هڅه وکړه، خو ټلیفون یې اوچت نه کړ. البته عمران ټکر بیا ویل چې حکومت د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړ کړي وو چې په 2019 کال کې غیر فعال شول، خو وروسته حکومت د دې چارې د ټولنیزې خیر ښېګڼې ادارې تر لاندې ضلع انتظامیه ته وسپارلې او هغه پر مخ وړي. د ماشومانو د حقوقو یو بل مبارز وقار احمد وایي چې په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو د تشدد یو شمېر پیښې ثبت شوې دي، نو هغه ته په کتو باید حکومت په ضلعي او بیا په کلیواله کچه د خوندیتوب مرکزونو جوړولو سره سره نور اقدامات هم وکړي.
ضرورت خو جی دومره زیات دی چې دا لکه تاسو دا کم نن سبا نه حالات وګورئ، د چیر پروټیکشن چې دا وګړو بدلی شو دا بالکل ضلع ایکټیو نه دی. فیل هغه دا چې دي کنه جی کوم مطلب کنسرن ڈسٹرکٹ آفیسر سوشل ویلفیئر دی، نو هغه ته د چیر پروټیکشن آفیسر چې دی نو هغه چارج ورکړی دی. خو بیا هم مطلب لکه دا خو ډېر ټیکنیکل سبجیکټ دی، ډیو سوشل ویلفیئر شي نو هغه مطلب هغه ته نور کار هم وي، نور آفیس برډن هم وي، فرنګ بیا اوسې ریسورس کم وي، ټیکنیکل کسان سائیکالوجیسٹ، سوشل ورکر، فیلڈ ورکر هغه شي د وجې نه زمونږ ډېر کیسونه چې دي دا ایچ آر پروټیکشن یونټ په ناموجودګۍ کې رپورټ پکې نه کوم، هغه د وجې نه کمزورې شوی دی.
وقار احمد زیاته کړه چې د خوندیتوب مرکزونو جوړېدو تر څنګ باید حکومت د ماشومانو په تشدد کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول هم یقیني کړي. خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ماشومانو د خوندیتوب د ځانګړې کمیټې او د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته ویل چې حکومت ډیر زر په قبایلي ضلعو کې د ماشومانو خوندیتوب مرکزونه جوړوي او دوی هڅه کوي چې په ماشوم له تشدد وړاندې داغې پیښې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
انویسټیګیشنز نه پس چې کم دی بیا بلا اغه ته چې څه فیصله کیږي نو ګوره هغه خو کوټ فیصله کوي کنه. حکومت چې کم دی، حکومت قانون سازی کولی شي، خو قانون سازی سره سره چې کم دی زیات زموږ امفسس چې کم دی هغه په پریونټیو میجرز باندې هم دی، که هغه بچی دی او هغه زنانه دی. پریونټیو میجرز باندې دا زما ذاتی هم هغه دی او زموږ حکومت هم په دې باندې زیات امفسس دی چې بای موږ د یو حادثه کېدلو نه مخکې سکولی شو. نو پاغه باندې زمونږه اویرنس پلان، پروینشل اویرنس پلان یو جوړ شوی دی، کمیونټی انټریکشن سکولز په لیول باندې او د دې ټولو باندې بکیږي. با
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2016 کال د اپریل په 13 په خپل رپورت کې ویلي وو چې په 2019 کال کې په پاکستان کې لماشومانو سره د جنسي تیریو 2018 شپږ سلويخت پیخي ثبت شوی دی. دغه سید ماشومانو د خوندیتوب لپاره یوې بلې ادارې ساحل په یو رپورت کې ویلي چې د 2021 کال په لومړي شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو یو زر سلور اتیا پیښې، د تختونو 1530، د لادرکه شوو ماشومانو 238، او د وړوکوالي عمر ودونو 150 پیښې ثبت شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مارچ پر 13مه د پیښور د پښتخري تانی پولیسو په سپینه وړې سیمه کې د پښتو د نومیالي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ په بندر چاپو هلا په دې محفل کې ناس کسان تور پوری کوي چې پولیس د موسیقۍ د بندر ته به لکه می اطلاع ورننوتی او هلته زینو کسانو د وهلو د بولو تر څنګ د موسیقۍ آلات هم مات کړی دی. بلخوا پولیسو دا تورون رد کړی او ویلي دي چې د موسیقۍ په محفل چاپه د سیمې د خلکو په شکایت وهلې وه. بلخوا د خیبر پختونخوا د هنرمندانو اتحادیه وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې پولیس له هنرمندانو سره ښه چلند نه کوي او هغوی بې ځایه تنګوي. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې.
د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د موسیقۍ پر یو محفل د پیښور پولیسو چاپه وهلې او د موسیقۍ آلات یې ورمات کړي دي. د واده د خوشحالۍ په مناسبت دا محفل د تیر خالی په ورځ د یو ځایي اوسیدونکي دلشاد اپریدي په حجره کې راجوړ شوی و. د مارچ په 16مه له مشال لیډیو سره په خبرو کې دلشاد اپریدي دا وکړه چې د پښتخري پولیس بې د اطلاع د الله اکبر په نارو هغه مهال د حجرې ته ورننه وته چې کلا کرن خان ټپې زمزمه کولې.
ویل چې طالبان رالل کا خلق رالل پکی نارے وے چغے وے پکی چا اللہ و اکبر و ڈاریک پس دا با جیما جیما تول شروع شول و خلق وال شروع شول افرا تفری جوڑا شوا. صرف پولیسو پولیس چی مونگ کل او قتل نو ٹول پا وردے کی مونگ اول وی ریدو چی یرا بل سوک تی خوچی اون قتل ایسی چو پکی مخ کے ہو نور پولیس یرا پولیس با بس دیرش پنځه دیرش کسان بوے سر پلاس کے ڈنڈیم وے تو پکیم پلاس نو کی وے او پڈنڈو ایم وال کول او پٹو پکو ایم وال کول او اسیم خلق وال اسمانو نے مات کڑلو گنڈول خلقو نے موبائل نم نو افرا تفریج جوڑا شو خلقو منڈی جوڑے کرے او بزاغی نباد بیا دوا دوالا چکم دلہا او و سر سلور پنځه کسان او و سر دا دا کرن خان سر میوزیشنز او آغا نو دا ټول بیا تانے لا بوتل.
مشال ریډیو ته په ترلاسه شو ویډیوګانو کې ښکاری چې کرن خان سندره وایي یو کس پر سټیج ناست هنرمندانو باندې پیسې پاشي او سمدستی د یوې دروازې نه د پښتخري تانی ایس ایچ او ظفر خان له نورو پولیسو سره ډیر په تیزۍ حجرې ته داخليږي او د محفل د بندولو چغې وهي. په ځینو عکسونو کې د موسیقۍ مات آلات هم پراته دي. د مارچ په 16مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ظفر خان داوا وکړه چې په سیمه کې د امن او امان د خطر له امله د علاقې د خلکو په شکایت دا محفل بند کړی وو خو د موسیقۍ د آلاتو د ماتولو پر هنرمندانو یې د تشدد تورونه رد کړل.
د اهل مالی والا او د علاقې والا ډیر مشتعل مو ته اطلاع وکړه نو موږ ورغو چونکی موږ چې فنکاران ته څوک سوونه وایي دی له موږ ورغو فنکاران دي کوم پروګرام کولو نو هغه بیا موږ خپل سیف دا کې راوستل. بالکل موسیقۍ آلاتو سره زموږ سره کار نه لرلې بلکې حفاظت سره موږ دي د غزین راوستي دي چې خلک لارو کوڅو کې ولاړو. په قانون کې موسیقۍ باندې هیڅ قسم پابندي نشته دی خو که اوس د دې موسیقۍ د وجنه لکه دی دن دی لوسپیکرې لګولې دي او ټول کلی اولسته د اواز اوري. په حیثیت یو پولیس افسر موږ ته کمپلینټ راځي چې تاسو راشي هیلپ وکړي چې د اواز لغون دي سلو شي یا بند شي چې موږ آرام کو سار به موږ کارونه ته وځو. نو موږ په دغه بنیاد باندې ورغلو چې شاته خلک اولس ډیر زیات ډسټرب دغه د وجنه.
په تیرو کلونو کې په خاصه توګه په پیښور او په عمومي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ځینو توندرو ډلو لخوا هنرمندان وجل شوي زورول شوي او ځینو مواردو کې د خپل سیمو په پریښودو مجبور کړل شوی دي. خو د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د اتحادیې مشر راشد خان وایي چې له تیرو څو میاشتونو د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیس لخوا ځینې هنرمندان زورول شوي.
د کرن خان دا واقع چې دا غټه واقع ده او مشهور ډیر مشهور فنکار دی استاد چې کار وشو او د دې چې سور هم مزمت موږ وکړو کم دی موږ په دې کې ایس ایس پی اپریشن ته هم لیټر کړو چیرې دا خلک پوه کې خپل دا شوګانو ته دي ته وایي چیرې دا قسمه د فنکارانو دغه د تسلیل دی نه کوي. موږ دا پروګرام جوړ کړو چیرې د وزیر اعلی مشیر سره به سسس کا په دې میټینګ کړو موږ دا واته دا چیرې دا قسمه دغه د پنځ د پولیس طرف اف ډیز موږ تانګیو بیا چې دې په دې کې موږ اوس خپل ځانې نه ټول نه دا کوشش کدا نه سمېږي موږ په دلی په ټول صبح صبح کې وا او بلکې سوي نه بهر جنو کم ځای کې تنظیم دی دا احتجاج موږ کوو.
مشال ریډیو په دې اړه د کرن خان د دریض معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. بلخوا په ټولنیزو رسنیو د پولیسو د دې اقدام یو شمېر پښتنو فعالانو سیاستوالو او خبریالانو سخته غندنه کړې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو دا غوگی اردن کو پپی خور کے دا مازیگر درینی میں بجیش وی دا خبرونو لنڈیز لمجید بابر آورو.
نن د مارچ په یوویشتمه په سپریم کورټ کې د هغه درخواست اورېدنه وشوه چې پکې غوښتنه شوې وه چې په اسلام آباد کې د حکومت او مخالفو ګوندونو د جلسو کولو پروګرام کې مداخله وکړي. د اورېدنې پر مهال د پاکستان اټارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت ته وویل چې د عدم اعتماد تحریک لپاره د رابلل شوې غونډې پر مهال به په ریډ زون کې ولس ته د داخلېدو اجازت نه وي او حکومت به د پارلمان په غونډه کې د غړیو د شرکت پر مخ کې هیڅ خلل نه اچوي. په عدالت کې موجود د مشال ریډیو خبریال وایي چې دوه کسیز بینچ دا معامله لارجر بینچ ته استولې دا چې اورېدنه باید د مارچ په سري اجتماع کېږي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د آئین خلاف ورزي کړې ده او بیا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د عدم اعتماد تحریک په اړه په 14 ورځو کې د غونډې نه رابللو سره پر آئین عمل نه دی کړی. نوموړي د مارچ په 6مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره وکړه. سبا د مارچ پر 22مه په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دورانه غونډه پیلېږي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنس اسوسییټډ پریس آف پاکستان په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د او آئی سی د بهرنیو چارو د شورا د 8 غونډې موضوع به د یووالي، انصاف او پرمختیا لپاره همکاري کول وي. اوکراین د روس هغه غوښتنه رد کړه چې پکې د محاصره شوی ماریوپول ښار د تسلیمېدو او د مارچ په 21مه د سپینو بیرغونو لوړولو خبره شوې وه. که څه هم اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د مذاکراتو په اړه خپل خبره تکرار کړه خو زیاته کړه چې تسلیمېدو په هیڅ صورت نشي کېدای. د جنوبي ساحلي ښار ماریوپول کې په لارو کوڅو کې سخت خونړۍ جګړه روانه ده چرته چې نن د مارچ په 21مه په ګڼ شمېر د خلکو د ویشتو پلان دی.
اوریدونکو اوس سندرې جادوګرې خپرونه درته اورو. په دې نننی پروګرام کې به تاسو د ماسټر فضل الدین د ژوند او د هغه د کار دغه په اړه معلومات اوري او د هغه یو شمېر سندرې به لاغو به هم خوند واخلي. سړی مشای زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د سیمې د یو نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه خبرې او ځینې سندرې اورو. نوموړی په خبر ته نږدې دی یو کلی وو خو ډېر کلونه په جلال آباد کې د مشهور سندرغاړي رحیم غمزده په صحبت کې تیر کړی وو او ګډې سندرې ورسره ویلې وې. د ماستر غنی یو ځانګړنه د هم وچ د سندرو ترڅنګ به په محفل کې تمثيل یا اداکاری او کیسې هم کولې. هغه د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې. د ماستر فضل غنی په غږ مو سندره واوري دا په کابل کې سندرغاړي او د افغان سندرغاړو په اړه معلومات لرونکو فضل رحمان وحدت وایي. ماستر فضل غنی په خپل سندرو او تمثيلونو کې ولستا د وطن پالنې د یو احساس ورکولو هڅه کړې ده. د وحدت په خبره ماستر غنی چې درزیتوب یې هم زده و ځانګړی لباس په پتن کاوه او محفلونو ته به خلک په مینا ورتل.
اسن د پیښور اوسیدونکو او د خپل حیات وو دلته راغلی وو په جلال آباد کښې اوسېدو. بیا د کابل د راډیو ټیشن ټلویزیون ټیشن سره مې ارتباط وو. د به اکثره په دغه کښې په جلال آباد کښې د رحیم غمزده سره دلوانی کول او د هغه سره به په ډله کښې ګرځېده. او دی یو کومیډین سندرغاړی وو. د به په محفلونو کښې ودونو کښې کومیډین ډرامې کولې. د یو شاګرد لرو د میاګل جمبوري په نامه جمبوري ورته لرې میاګل نوم و هغه به د ده سره ملګرتوب کوو په دې ډرامو کښې. نو ډېر یو ښه انعکاس یې ورکوو. ښه طنزي ډرامې به یې جوړولې او خلکو ته یو ښه الهام درلوده. د فلم په شان یو تمثیلي پارچه به یې جوړوله په هر محفل کښې په هر واده کښې. خاص لباس به یې اغوستو. یعنی هغه هغه محفل ته به یې بېخي تغییر به یې ورکړه. نو خلک به یې دومره متوجه کړل چې د ده هغه 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 د ډرامې قصه به خلکو ډېره ښه اخیسته او ډېر ښه ذهنیت به یې خلکو ته ورکوو. انفادي شیان به په کومیډي شکل باندې او دی خپله یو ښه انقلابي ذهنیت لاره ده په خپله.
فضل رحمان وحدت زیاتوي ماستر فضل غنی په خپل فن کې دومره تکړه و چې په تمثیلونو او ډرامو به یې د مسلکي هغو ګمان کېده. د وحدت په وینا ماستر غنی له ده سره د خپلې کورنۍ یا بچیانو په اړه کله څه خبره نه وه کړې او ځکه نو داسې ورته ښکاري چې هغه واده نه و کړی.
بچیان نه و ورسره. بچیان ما داسې ځکه ما ورسره نږدې نه تعلقات لرل. په اکثر کنسرتونو کښې ورسره یو ځای وم. محفلونه مې ورسره تېر کړي دي. نه ده داسې کومه قصه نه ده کړې چې زما کور دی یا بچیان دي یا دا دي یا هغه دي. نو د هغه حساب نه نه یم او پته نه شته چې د ده بچیان وو هلته وو پېښور کښې وو یا دلته وو. خو دلته داسې نه دي ویلي چې زما کور دلته دی یا څنګه دی یا څنګه نه دی. دلته زده کړې کړي مې هلته وه په پېښور کښې به یې زده کړې کړي. خو دلته دی په خلکو ته ډېر داسې مسلکي ښکاره کېده ځکه د ډېر په ښه سیستم باندې د دغه خپل هغه کومه ذهنیت چې ځان سره لاره خلکو ته انتقالوو نو دا ډېر په مسلکي شکل باندې وو. ځکه هغه صحنه چې ده جوړوله هغه صحنه چې ده تمثیل کوله نو هغه داسې دغه نه وه د شوقي دغه نه وه صحنه نه وه یو مسلکي صحنه وه.
یو نظر دما دیار نن تو زړګی توبه کا.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه ده. داونه پکې د نومیالي سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او هنر په اړه لند معلومات او د هغه ځینې سندرې اوري. د جلال آباد یو مشهور سندرغاړی بریالی سمدی وایي ماستر فضل غنی د خپل وخت له نومیالي سندرغاړي رحیم غمزده سره ملګرتیا جوړه کړې وه او هم د هغه په څیر د سندرې ویلو کوښښ پې کاوه. سمدی هم د موسیقۍ په محفلونو کې د ماستر غنی د ډرامو یادونه کوي او وایي چې هغه به شعر او ټپې هم لیکلې.
ماستر فضل غنی یو زمونږ د درې رسمي وو کنه خو د کوزي پښتونخوا د غالبا خوانه پات شو د کوزي پښتونخوا خو ډیر وخت دی خو تیر کړو. ډیر معلومات خو نه لرم خو داسې وو چې د جلال آباد کې به پاتې کېدو کله نا کله کابل ته به راتلو. دا هغه دې ناستا ولاړه د خوري بخلي دواړه دې خوري بخلي رحیم غمزده سره به نو جوړی ماری به ماغه سره کو. دا په خوا به مجلسونو کې او دې پروګرامونو ته بدلل ډرامې به کولې. دې ماستر فضل غنی به ډېرې ښې ډرامې کولې په ودونو کې په حجرو کې مجلسونو کې دغه به او کابل راډیو تلویزیون کې به دلته به ډېر هنرمندانو سره دلته به راتلل سندرې به ریکارډ کول او اکثر به جلال آباد کې او اکثر به الټر پریمی غمزله سره به دې ناسته ولاړه او ډېر خب دغه به کوو. دا لیکل هم کوو شاعري به و لکه یو څه شاعري لیکلي وو ټپې لیکلي وي د غمزله سره چې هغه یو څه ټپې دي چې د مور ملوکي سری دي نه کیو پاس څنګه داسې یو څه ټپې وي رحیمي غمزده او دی جوړه ویلي وو اکثر دې سوال جواب غونډه داسې او سب کنه د ټکو په حساب هم کړو. نو ډېر ښه د ولس لپاره کار کړو یو وخت کې ډېر مخ کې کنه لکه 15 سالوي کال مخ کې.
سندرغاړي بریالي سمدی وایي د سیمې خلکو به رحیم غمزده او ماستر فضل غنی خپلو خادایو ته دعوت کول چې سندرې ورته ووایي. سمدی د هغې واده کیسه کوي چې دا دواړه سندرغاړي د ننګرهار له شینوارو سره د خیبر پښتونخوا دره ادمخیلو ته تللي وو.
غمزده او د دې یو بل سره داسې یو اندازې داسې یو رقم وندې وو. رحیم غمزده خدای وبخښي یو کیسه وکړه. وایي مونږ لاړو دغه ته درې ته وایي یو واده ته لاړو. وایي د جلال آباد نه د شینوارو نه لاړو واده ته درې ته د ورا پسې تلو د ناوې پسې. وایي ماستر فضل غنی بیانک لزې بیانک کړم مونږ ته بیان را کړم مونږ ورسره لاړو. وایي شینوارو کې پروګرام وکړو د شینوارو نه مونږ ته دې واده والا ویل چې ځو ورا پسې ناوې پسې ځو. وایي ماستر فضل غنی نه تلو. وایي ما ورته ویل چې دا خلک خفه کېږي خیر لاړو شي. دا وایي ښه دی ماستر را سره لاړو. فضل غنی ماستر وایي یو ځای لاړو هلته د ورځې مو یو پنجاب ساز وکړو او خلک ډېر خوشحاله شو. دغه وایي بیا یې ناوې دې خلکو د درې خلکو کې یو آواز ووایي ناوې نه ورکوو. وایي مونږ ورته وویل چې ولې ناوې تاسو ته نه ورکوي. وایي وویل چې دا نښه به ولئ بیا به ناوې مونږ درکوو. وایي مونږ سره چې څوک تللي وو په ورا باندې وایي په دې شینوارو دا سپینګیري والکان ځوانان یو هم دا نښه نه شو ویشتی. وایي ماستر فضل غنی چې دومره دغه ووایي چې ماستر ویلې ما ته راکړې زه به دا نښه درته. وایي ماستر فضل غنی هغه نښه ویشته بیا مونږ ته وایي ناوې راکړه. وایي بیا مونږ راغلو بیرته شینوارو ته. وایي بیرته راغلو نو ډېر ښه نښه ویشتونکی مو ډېر ښه سندرغاړی او ډېر ښه تکړه سړی.
پا په کابل کې سندرغاړې او د افغان هنرمندانو په اړه معلومات لرونکي فضل رحمان وحدت وایي ماستر فضل غنی پر خپل وطن او خپل خلکو مین سړی و. د هغوی په منځ کې به خوشحاله و او د خپل هنر له لارې به هغوی ته د مثبت او د ټولنې د رغاوي فکر ورکولو هڅه کوله. وحدت زیاتوي ماستر غنی له افغانستانه د باندې کم هنري سفر نو کړی خو د وخت نورو نومیالیو سندرغاړو په څیر ښایي دولت ماستر غنی ته هم نغدي انعامونه او مډالونه ورکړي وي.
ډېر دورین تندي خاوند و، ډېر خندروی سړی و او ډېر مزاقي سړی و. هیڅ کله د ده د ناستې نه او د ده د مجلس نه چا داسې بده خاطره نه ده وړې. همېش به ده په خندا او په ښه برخورد سره د خلکو سره ناسته ولاړه کوله. خوشطبع انسان زما په خپله یادېږي. د ده ډېر مجلسونه ما لیدلي دي او ډېر مجلسونو ته ناستې ما ورسره نور محفلونو کښې ورسره تللی یم. ډېر خلکو تشویقوو او ډېر خلکو غوښته. په هغه وخت کښې دومره دا هنري سفرونه نه وو، صرف داخلي پروګرامونه زیات وو. نو خارجي سفر زما په یادو باندې د کوم خارجي سفر د افغانستان نه دی کړی. دولت هغه وخت کښې هنرمندانو ته ډېره توجه وه او هنرمندان یې ډېر نازول. نو په هغه حساب باندې اکثره هنرمندان چې نازول شوي د هغه په جمله کښې دی هم نازول شوی دی. ممکن نقدي هم نازول شوی وي او تقدیرنامې هم ورکړي وي، مډالونه یې هم ورکړي وي، ځکه د روحیه داسې وه چې ډېره انقلابي روحیه درلودله. یعنې داسې روحیه درلودله چې د غوښتل چې د خپل هنر له لارې نه د ټولنې او د معاشرې ته یو تحولات منځته راوړي په خلکو کښې.
سندرغاړی فضل رحمان وحدت وایي د وخت رژیم مخالف قوتونو ماستر فضل غنی د هغو سندرو له امله چې د دولت په ګټه یې ویلې وې په ننګرهار کې وواژه او مړی هم هلته خاورو ته وسپارل شو. د وحدت په وینا د سیمې خلکو د ماستر غنی په وژنه ژور خفګان ښکاره کړل او اوس هم د هغه په خوږو سندرو او سبق آمیزه تمثیلونو پسې ارمان کوي.
حالات داسې راغلل چې څه وخت چې د اتم د ثور کودتا وشوله نو وروسته اکثره سندرغاړو دغه سندرې به ویلې د رژیم په نفع باندې. د هم دا سندرې ویلې حتی په راډیو په ټلویزیون کښې په سندرې وې. هماغه سندرې د ده باعث شو چې دی بیا د ننګرهار د سرخود په دغه کښې په ولسوالۍ په دغه کښې ساحه کښې دی ووژل شو. دا نو په شمسي حساب باندې په دیارلس سوه نهه پنځوسم او اته پنځوسم کالو تر منځ دغه وخت و. مړی همدلته خاورو ته سپارل شوی دی. مړی چا ونه دی وړی پېښور ته. خلکو ډېر خفګان ښکاره کړو خو وخت او حالات داسې وو چې چا څه نه شو کولی. دا زمونږ معاشره خو هغه وخت نه هم همدغسې وه چې دغه حالات امنیتي حالات درست نه وو، ښه نه وو. نو بیا د ده دغه مړی هم د هغې نه حکومت را انتقال کړو، جلالآباد ته یې راوړو. بیا په جلالآباد کښې په کوم ځای کښې دفن شوی دی. دولت کومک وکړو، ولاړه د ده مړی را انتقال کړو. خلکو هم ورسره کومک وکړو. نو په خلکو کښې د ده محبت زخته زیات وو. نو تر اوسه پورې خلک یادوي د دغه هنر، یادوي د دغه هغه برخورد او هغه اخلاق او ښه سلوک اوس هم په خلکو کښې یادېږي.
اوریدونکو د سندرې جادوګرې د دې اونۍ په خپرونه کې مو د سندرغاړي ماستر فضل غنی د ژوند او فن په اړه لنډ معلومات ترلاسه کړل. د خپرونې په پای کې د هغه له د یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ. زه هارون باچا اجازت درنه غواړم په مخامخ.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرع اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لز دکونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.